مننه اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات خپرو او دا به هم واوري چې روسیه په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته هیله نه لري. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي. د هرات پخوانی والي سید فضل الله وحیدی په پاکستان کې برمته سوی او پاکستان وایي په هیواد کې د اسلامي دولت وسله والا ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا مهال یې غړي په تیښته کې دي. ولسمشر غني چې د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یاد کړې. دا وی په تیر میاشت کې موږ د افغانستان په یوې لري غرنۍ سیمه کې د داعش د رادیو په لمنځوړلو د دې ډلې ژغ خاموش کړ. دوی په تیښته کې دي او یو 150 کسان له لاس ورکړي، خو تر دې ټولو ډېره هیله بخښونکې دا ده چې 150 د افغان پوځ تقاعد شوي افسران او کمانډویان په یو ورځ د داعش پر ضد د مبارزې لپاره راجستر شوي. افغان چارواکي وایي د داعش پر رادیو برید کې د دې رادیو اته کارکونکي هم وژل دي. دا برید د فبروري په لومړۍ نیټه سوی دی. داعش په افغانستان کې نوی ځواک دی. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لزور تنو څخه تر 3000 پورې پلویان لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره عملیاتي اډه جوړ کړي. په دې ورسته کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو یو ویاند هم ویلو چې په خپل هوایي حملو کې چې خپل هوایي عملیات په افغانستان کې د داعش پر خلاف فراخ کړي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي وایي دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پل هیڅ امکان نه ویني. زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي کې دای سي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 2014 میلادي کال په منی کې د خبرو اترو د پیل پاړه یو څه وویل سي، خو د پوینا په نږدې راتلونکي باور نه لري چې دا خبرې اترې به پیل سي. بل پلو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت بیا ویلي چې د فبروري د میاشتې تر پای پورې به له وسلوال طالبانو سره د حکومتي استازو د مخامه خبرو د پیل نیټه وټاکل سي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم وای دوی هیله مند دي چې په نږدې راتلونکي به له وسلوال طالبانو سره د سولې مخامه خبرې پیل سي. افغان امنیتي چارواکي وایي د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې وسلوال طالبان د کوټې د شورا او بهرنیانو د سخت فشار لاندې جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د وسلوال ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته ویل د پلان سره سم اوس جګړه د بغلان له نورو سیمو بیرته په ډنډیغوري سیمه کې متمرکزه شوې ده. د ښاغلي مراد په وینا بهرنیانو او د کوټې شورا د دې سیمې اهمیت ته په پام پر ځای طالبانو فشار راوړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
دا
وی ډیر دقیق راپورونه ستا چې پر جنګیدونکو طالبانو بهرنی فشار ډیر زیاتی او دوی نسي کولی چې په خپل خوښه پریکړه وکړي. جنرال مراد علي مراد زیاته کړه چې په درې ځایونو کې د ډیر شو په شاوخوا کې مخپټي بهرنیان له طالبانو سره همکاري کوي. د نوموړي پوینا دا مخپټي بهرنیان له ځایي خلکو او چټپړو طالبانو سره له خبرو او لیدو کتو ډډه کوي. له بل پلوه چارواکي وایي چې د 209 شاهین خولي اردو کمانډان د بغلان لوالي او نورو چارواکو سره یو ځای موظف سوی چې د جګړې لپاره له بي ځای سو خلکو سره مرسته تنظیم کړي. راپور نو وایي چې د هرات ولایت په خوانی والي سید فضل الله وحیدی پرون جمعه په اسلام آباد کې ناڅرګندو وسلوالو تښتولې دي. د سینوای خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت ته سرچینو لخلې وایي چې وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د بریتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. د افغان سفارت سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی دا قضیه د پولیسو سره ثبت کړې ده. پولیسو ویلي چې وحیدې د اسلام آباد په فیض اووه سیمه کې یوه هوټل کې اوسېده او د خپل یوه 12 کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د ناڅرګندو کسان لخوا وتښتول سو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. فضل الله وحیدي چې د حامد کرزی د ولسمشرۍ په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والی و، د ولسمشر اشرف غني د واک په لومړۍ کې هم د څه مودې لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دنده ترسره کوله. بیا هم شرغلست. پاکستان وای په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون جمعه په اسلام آباد کې خبر اعلان تول اجازه راکړي چې تکرار کړم په پاکستان کې داعش په تنظیم سوی توګه وجود نه لري. دا پاکستانی چارواکی یوه ورځ وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې یوه بل استخباراتي چارواکي آفتاب سلطان د پارلمان یوې غونډې ته وویل د داعش ډله په پاکستان کې له نورو وسلوالو ډلو سره همغږي لري او له دې هیواد څخه په سلګونو کسان د سوریه جګړې ته د ګډون لپاره تللي دي. په پاکستان کې د داعش ډلې د زیاتېدونکو ملاتړو په اړه راپورونو او همدارنګه په تیر کال کې هغه خونړۍ بریدونو چې دا ډله پکې اشکاله وه او ویره زیاته کړې چې داعش په پاکستان کې د پښې چنګولو ځای پیدا کوي، خو حکومتي چارواکي په رسمي توګه په پاکستان کې د داعش موجودیت نه تاییدوي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر فدریکا مغیرینی د منځنی ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تیره ورځ په جرمني کې د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس تر څنګ په یوې خبري غونډه کې داسې وویل:
I'm convinced that all the actors in the region
دا وایزه په دې باور یم چې د سیمې غونډه فعال اړخونه ورسته لوي مودې همکاري څخه ګټه اخیستل سي او د دوه سیمو د جوړښت لمخې مخالفتونه او بیا ځای سیالي ګټه نه کوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې موږ باید بدل سو او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ایران دغه بدلون ته چمتو دی. د سوریه او یمن د شخړو پر سر د ایران او سعودي عربستان اړیکې خړپړ سوي دي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به په روان میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي. عبادی د جمعې په ورځ په منشن کې امنیتي کانفرنس ته وویل: موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت ورستۍ کال وي. د عراق صدر اعظم همدارنګ وویل چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو نیمایي بیرته نیولې چې تیر کال د داعش وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې راوستې وې. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې راپور نه وای د داعش ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره په سلګونو عراقي سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یوې پوځي اډې کې ځای پر ځای سوي دي. د جرمني خبري اجانس سره په یو مرکه کې د عراق صدر اعظم ویلي ممکن ځواکونه راتلونکي میاشت د موصل د بیرته نیولو لپاره بشپړ عملیات پیل کړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو جزئیات خبرو. آیا پاکستان بل افغانستان سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه مو د افغانستان د ولسی جرګې د یو غړي نظر اخیسته.
پاکستان د اقتصادي او سیاسي او نظامي اړخونه په خپل د یو لوی مشکل سره مخامخ دی.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د کابل او طالبانو ترمنځ په لنډ راتلونکي کې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله نه لري.
موږ هیله من دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
البته دا د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي نظر و چې د سمیر کابلوف په ځواب کې دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. دا به هم واوري چې په کابل کې د مدني ټولنې ځینو غړیو حکومت ته خبرداری ورکړ.
موږ ولسمشر غنی او عبدالله ته دا هوجار ورکړ چې د کابل برق دوباره وصل نشي موږ باسته مدني تظاهرات وکړو.
د یو جرمني لمړینه مو خبر و چې د افغانانو لپاره په خپل ژوند کې د خیر شیګنې ګڼ کارونه کړی وو.
پروفیسر ډاکټر روجا ویلیمسن دوست واقعي مردم افغانستان بود.
ویلیمسن وصیت کړی وو څوک چې د ګورته ګلان اخلي په هغه پیسو د افغانانو سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي د هیواد جګړه کورنۍ جګړه نه ده، دا جګړه سیمه ییز او نړیوال عوامل لري. اشرف غنی چې د مونچان په 250 امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی، پرونی په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د روانې بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همداراس د تروریزم پر ضد د خپل حکومت پر هغو هڅو چې د کور دننه او بهرې کوي هم وشغېده. د ولسمشر د وینا مهم ټکی د اجمل اند پورا پور کې
ولسمشر اشرف غنی ویل ډیر کله د افغانستان جګړه یو کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې نامنی افغانستان په مستقیمه توګه اغیزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیا او په ځانګړې توګه د پاکستان نمونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه.
particularly in this conference
ولس مشر غنی وی کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداري ورکړ په څنګه له توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې نو د ته د داسې وی هڅې په توګه وکتل شو لکه چې افغانستان ته په ملر نه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک بل دې حقیقت څخه انکار و نه کړی شي. ولس مشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ او ویل چې دا ډل لمن زندت للی او د مهال دوی د القاعده لوي نه وی بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د نامنوی او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار وکړ چې جرمی اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یو ګډه سرچینه ده. نو موړي ویل تر هغه چې د ترهګرۍ د عواملو په لمنځوړلو کار ونشي د دې پدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د پنځمې څپې پر ضد په ګډه په نړیواله د اسلامي هیوادونو په سطح او همدارنګ په سیمه ایز ملي او ځایي سطح د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی په دې اړه تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل، خو پر دې سربېره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غنی په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په خپ فعالیت کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشانو مننه وکړه چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نو موري همدارنګ له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځنګړې توګه آذربایجان او ترکمنستان، همدارنګ د سیمې له نورو هیوادونو هندستان، ایران، روسیا او ترکیه سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته کړه. د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم را منستکیدو په بهیر کې دي چې ومن یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطح د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلي او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له 0 تر 3000 پورې ملاتړ لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یو عملیاتي اډه جوړ کړي. افغان ولسمشر د مونشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې کنه غواړي کډوال ورشي نه لودوی سره دی د ثبات او کاري فرصتونو پر امن سکولو کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې. د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د جمعې پورس وویل چې د پاکستان تحریک طالبان او حقانی شبکه ټول سیمې ته یو ګواښ دی. افغانستان بیا بیا پر پاکستان شخ کړی دی چې حقانی شبکه په خپل خاوره کې وظفي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې مرستیال سالم محمد صالح وایي چې پاکستان د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کولی شي او د افغانستان حکومت هم باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې او افغانستان لپاره مهم دی. فرشتې جلالزی له ښاغلي صالح سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې آیا پاکستان به مرسته وکړي.
امریکا هم په دې پوهېږي او د منطقي ملکونه هم په دې پوهېږي چې په اوسنۍ د افغانستان په نامنۍ کې پاکستان که وګوري ډېر مثبت رول لوبولی شي، ځکه هغه طالبانو مشران چې هغه په افغانستان کې جنګېږي اکثره د پاکستان سره روابط لري، هلته اوسېږي. تاسې که وګورئ دا ځینې مشرانو پیدا کېدنه په پاکستان په ښارونو کې، خو کوم مشکلات چې د افغانستان او د پاکستان حکومتونو په منځ کې دي، که د دغې دپاره د حل لاره پیدا شي، خصوصا د منطقې ده دپاره د حل لاره پیدا شي، زه فکر کوم چې پاکستان واقعا په دې کې ښه رول لوبولی شي. دا زه منم.
پاکستان حکومت اوس په وروستیو کې له افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو د کومک ویل دي او افغان محصلینو ته یې د ځینې بورسونو ژمنه کړې ده. دا د پاکستان لپاره غټه خبره ده چې له افغانستان سره د دومره کومک ژمنه وي او کوي. نو فکر کوي آیا د پاکستان حکومت په خپل په پالیسي کې تغییر راوستوي اوس به د افغانستان سره د همکارۍ لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي وي که څنګه؟
دې کې شک نشته چې هر سړی د خپل ځان لپاره ګټې په نظر کې نیسي. پاکستان په دې اخرو کې د پاکستان په پېښور کې یا په واردان کې یا په ځینو نورو ښارونو کې ډېره زیاته ناامنۍ ته لارا واره شوې ده او پاکستان هم نور نه غواړي چې خپل ملک نام نه شي. د افغانستان کې امن راوتګ د پاکستان په خیر دی، د پاکستان کې امن راتګ د افغانستان په خیر دی. زه فکر کوم چې هر څوک وي اوس به سیاست ته تغیر ورکړي، ځکه دغه د ناامنۍ اور لګېدنه د امن اوس خپله پاکستان ته پراخه شوې ده. پاکستان د اقتصادي او سیاسي او نظامي اړخ نه په خپله د یو لوی مشکل سره مخامخ دی. خو ښه خبره دا ده چې په منطقه کې امن راشي، خاص کر په افغانستان کې امن راشي، په هندوستان کې امن راشي، تر پاکستان په خیر هم دی او د منطقې په خیر هم دی.
نو د افغانستان کې ولې د پاکستان په باره کې فکر کوي بے باوري تغییر نه کوي؟
د افغانستان اکثر سیاسي مشران د افغانستان ټول عوام خلک د پاکستان په باره کې ډېر بد نیت ښیي، ولې هغه ملامت هم نه دي، ځکه چې په دې څوارلسو کا اخرو کې ډېر زیات مشکلات پېښ شوي دي او که دغه مشکلاتو پلټنه وشي اکثره د پاکستان د خاورې نه شوي. نو دلته یو لوی مشکل سره دواړه ملکونه مخامخ شوي. که چېرته افغانستان د پاکستان لپاره کار وشي او د دغه کومه تشکومانی چې دا کومه اختلافات چې د دې لپاره هڅې وشي، زه فکر کوم د پاکستان لپاره هم ډېره بهتره ده چې افغانستان یو ښه دوست په صفت ولري او د افغانستان د خلکو لپاره یو بهترین ښه دوست کېدای شي، ځکه پاکستان دوستي افغانستان ته ډېر ارزانه تمامېږي، ځکه ډېر اوږد سرحد لري او مشترکات سره لري. نو زه فکر کوم چې په دې اخرو کې که چېرته پاکستان وغواړي چې واقعا د اخلاص نه افغانستان ته لاس ورکړي، زه فکر کوم افغانستان یو څه اقدام وکړي چې هغه د افغانستان په نه پوهوي. زه فکر کوم چې افغانان هم داسې خلک دي چې امکان لري د دې تېرو بدو نه به تېرېږي او د راتلونکي لپاره کېدای شي یو ښه دوست په صفت پاکستان ته وګوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیټې د مرستیال سالم محمد صالح په باور پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ډېره مرسته کولی شي. په یوې خبرتیا پسې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي څرګندونې خپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ماښام له وو بیا د سهار تر وو پوري آشنا رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږنبې په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د آزادي رادیو پروانه خبرونه کې آزادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته د اس ام اس په برخه کې باید یادونه وکړم چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. هر کله چې دا تخنیکی ستونزه هوار شوه، آزادي رادیو ته ساسو را رسیدلې یو شمېر اس ام اسونه ولولو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کیږي، د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بل لور ته د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله لودین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړه چې ډېر ژر به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. اتاول آل لودین زیاتوي دوی هیله مند دي چې همداسې به وشي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصن په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرونی د انټرفاکس خبري اژانس سره خبري کړې ویلي کېدای شي چې د 2014 میلادي کال د منې په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د سازو ترمنځ د خبرو اترو د پایل پاړه څو ویل شي، خو په نشتی راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبري اترې ممکن نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پایلې هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوی عطاالله لودین د جمعې پر ورځ ازادي رډیو ته ویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړي ده، وعده ورکړي ده چې ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا دوی د نامنۍ شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله مند دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د رواني فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په هدف ته څلور اړخیزو غونډو څلورم هغه د فبروري د میاشتې په 23 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپل طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړ شوي غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره پر خپل پخنیو شرطونو ټینګار وکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي په نشتی راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نویني. له کابل همدا شیبه د سیاسي چارو څیړونکي خوشحال خلیل په ټلیفون را سره دی. خلیل صاحب، د زمیر کابلوف د دې خبرې پاړه چې د طالبانو سره په لاند راتلونکي کې د سولې خبرو ته هیله نه لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه شبر صاحب، اصل کې د افغانستان پاره باندې روسي نسبت د افغانستان هغه متحدینو سره چې عملا د افغانستان په صحنه کې درګیر دي او افغانستان ورسره لکه امریکا او اروپا عملا ورسره تړونونه لري، نو د ښه نظر نه لري. په دې اساس باندې دوی معمولا په افغانستان کې د خپلو غړو لخوا کسان چې دوی پورې مربوط دي هغوی په وسیله وخت نا وخت خپل غوښتنې مطرح کوي، ځینې علاقات سره ارتباطات لري او معمولا په افغانستان کې د روسیې په اړه باندې همدغسې نیت کېږي چې د افغانستان کې د سولې په اړه باندې دوی ښه نیت نه لري او نه غواړي چې افغانستان کې جنګ ارامه شي او همدلته افغانستان کې وساتي. داسې نه چې دوی هېوادونو ته منځنۍ اسیا هېوادونو ته دا شرایط ونه کړي او همدلته په افغانستان کې دا موضوع وساتي.
خلیل صاحب، تاسو د روسي په نظر کې شک ګوري، لیکن په روسي کې داس خبرونه هم خبره شول چې د روسي استازو د طالبانو له مشانو سره کتلی دي، یعنی روسي یو ډول د افغانستان په قضيه کې درګیره ده. نو د روسي دغه نظر چې له طالبانو سره به د سولې خبرې شرط پیل نشي څه سرچینه لري؟ یعنی علت به څه وي؟
اصل کې روسیا خو په یو حساب باندې داعش خطر ډېر لوی هم خي د خپلو منځ اسیا هېوادونو د ویرولو لپاره، تر څو هلته خپل استحکامات او خپل پوځونه عمل ته وساتي او هغه هېوادونه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. دا د یو او دومه درجه کې طالبانو سره په دې خاطر تماس شي تر څو په افغانستان کې دوی یو بدیل ولري، یو یو څوک ولري چې ترې ابزاري استفاده وکړي، یعنې د دې لپاره په افغانستان کې چې د جنگ میدان ده نو دوی هم لکه نور هېوادونه دغسې یو نیابتي جنګیالي ولري. او په درېیم قدم کې د افغانستان په نړیواله سطحه باندې امریکې سره رقابت لري او د دغه رقابت په نتیجه کې نو دوی هر هغه چا ته لاس اچي چې هغه د دوی د دښمن وي. نو په دغه اساس باندې روسان د افغانستان په موضوع کې په مجموع کې خلک ورته ښه نیت نه لري او د افغانستان په واره کې دوی تر اوسه داسې کوم کار نه ده کړی. افغانستان جوړولو کې برخه اخیستې ده، افغانستان پر نظام جوړولو کې برخه اخیستې ده او هغه حتی د دې پروسه ته په لور دوی مرستې کوي چې د افغانستان حکومت او یا سیاسي نظام د ځینې زورواکو سره ځینې جنګسالارانو سره ځینې دوه ډلو سره ارتباط ساتلی ده په مجموع کې. یعنې دوی د رسمي حکومتي ارتباط نه زیات نور ارتباطاتو ته ترجیح ورکوي په افغانستان کې سیویل له نورو ډلو سره.
روسیا به که چیرته همدغه سنیت لري تر څه بریده پر طالبانو باندې نفوذ ولري او یا تر څه حده پورې ممکنه ده چې له طالبانو سره ارتباط ولري څو دوی د سولې له خبرو راوګرځوي؟
نو ارتباطات د پاکستان د روسانو سره د طالبانو د روسانو ترمنځ ارتباطات ډېر زړه دي خلري، حتی هغه شروع کې چې کله د طالبانو تحریک قندار کې پیل شو هغه روسي تیارت چلته ناسته وه، د هغې نه تر دې وخته پورې دوی ارتباطات ساتلي. او بل معمولا ستر هېوادونه یا استخبارات ټول هغه ډلو سره چاته د دوی مخالف هم اوسېږي یا د دوی د اجنډاو مخالف هم اوسېږي په یو نه یو شکل ارتباط ساتي د بلې ورځې لپاره چې ورځې په درد وغونډه شي. نو دوی په دې طریقه باندې کولای شي چې د طالبانو ته د یو بدل پسترګه چې هغه هم نن سبا طالبان غسوی نه هلي سوی دي د پاکستان نه یا د نورو ډلو نو هغه وایي چې په خپل څنګه ولري موږ په دې وروستیو کې طالبانو تحریک داسې منظم تحریک نه ده لکه د پخوا په شکل باندې چې د واحد رهبري لاندې وو په ټولو او ګروپونو ویشل شوی ده نو په دغه اساس باندې هر هېواد هڅه کوي چې د دغو نه یو ګروپ یوه ډله ځان سره ولري او بیا په افغانستان کې چې چېرته کومه نوې سیاسي معامله شروع کېږي او مذاکره شروع کېږي بیا خپله خبره یا خپل اشار په افغانستان حکومت یا په نړیوالو باندې دلته تحمیل کړي او په دې خلکو باندې فشار راولي او بل ورسره څنګه کې هغه په نړیوالو سطح امریکې سره رقابت لري لکه سوریا کې په اوکراین کې نو دلته چې افغانستان د روسیې په څنګ کې یا نږدې واقع ده نو دلته روسان د خپل هغه ستراتیژیک دید له امله بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی نو طبعا دوی تلاش کوي نه یوازې په شمالي افغانستان کې بلکې په طالبانو او جنوبي سیمو کې هم دوی خپل نفوذ ولري او یوه ورځ لپاره دوی ترې استفاده وکړي.
خوشحال خلیل مننه. د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وو چې له کابل په ټلیفون را سره.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان د مدني ټولنو شبکاو یو شمېر سیاسي فعالان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د کابل د برېښنا ستونزه هوار کړي. خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
دلی بیسترس پانه په خپل پرونی غنه کې یو مطلب خبر کړی چې سرلیک دی تر ټولو بیرحمه طالبان ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې یو استلاش ته چوي د یو ظالم ځای بل ظالم خامخانی سي. دلی بیس یتوی یو وخت مولا دادولا په ظلم او وحشت کې نوم درلود. دادولا چې په 2001 کال کې ووجل شو حتی پر خځو او ماشومان لا رحم نکاو او وجل به ورسپانه زیاتوی چې د هغه ځای تش پاتې نشو او د پیراغه پنوم یو بل قومندان چې د دادولا په پرتله څو چنده ظالمو د جنوب په زابل لوګر میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې د دې بیرحمۍ واګي پلاس کې وخستل. ورسپانه د مفتی ابوذر په نوم د هغه دینی عالم کیسه کوي چې یا به پاکستانی وو او یا به د برما وګړی وو او غوښتل یې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې څخه وتښتي او له خپلې کورنۍ سره د پیراغه د واکمنۍ ساحې ته کډه شي. کله چې ټاکلې ورځ راورسېده پیراغه خپلو کسانو ته وویل چې ابوذر کلی ته پریږدي خو کله چې هغه د قلمرو ته ننوځي دای خپلو کسانو ته امر کوي چې د هغه موټر پراکټ وولي. دا کارکیږي او ابوذر ل خپل کورنۍ او ماشومان سره چشمیر یو لسو کسانو ته رسیږي ټول وجل کیږي. ورسپانه زیاتوی چې د پیراغه د کار د سیمې ځینې اوسیدونکو په غوسه کړی دی او هغه وایي نو موړی چې د چارواکو په وینا شاوخوا 1200 وسلوال لري مجاهد نه دی بلکې د شیطان په خوله کوي. ورسپانه زیاتوی دا د افغانستان لپاره یو لوی مصیبت دی چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره زیدو او د امریکایي او اروپایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو 15 کال وروسته په افغانستان کې لا هم داسې ظلم کسان شته او هغه څه کوي چې زړه یې غوړي. فارن پالیسی خبرونه لیکي خای د ولسمشر براک اوباما لپاره چې د کار دورې د پایتراسي دو په حل کې ده تر ټولو غوړه دا وی چې په افغانستان کې نور نو هیڅ راز اقدامات ونه کړي او دا هیواد په خپل حال پریږدي. فارن پالیسی په خپل پرونی غاڼه کې په دې مطلب کې لیکي چې د اوباما د ملي امنیت سلاکاران هغه ته وایي چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او د پاوس قومندانان بیا ورته وایي چې امریکایي ځواکونه وزینو د افغانستان لپاره یو نورین وي. خبرونه زیاتوي امریکا هغه مهال چې افغانستان ته ځواکونه استول به له شکه دا تصور درلود چې د افغانستان راتلونکي به څنګه وي. خو د مطلب د لیکوال په وینا د دې پوښتنې جواب تر اوسه هم نه دی موندل شوی چې بل اخر امریکا په افغانستان کې څه غوښتل. د ډیلی بیست په وینا اوس اساسي مسله دا ده چې د امریکا راتلونکي ولسمشر به د افغانستان لپاره کوم پلان لري ځکه کله ناکله د پریکړې کولو په پرتله پریکړه نه کول غوره وي. د خبرونه په وینا د ولسمشر اوباما لپاره سم دستي غوړه ده چې هیڅ ونه کړي او پریږدي چې د امریکا راتلونکو مشران لمړی د افغانستان د راتلونکو لپاره یو تصور رامینځته او ورسته هغه ته د رسیدو لپاره هڅه وکړي.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې د افغانستان حکومت ته تاسو له دوو غوښونو خبرو. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمیر غړي ویل دي ک برق تر دوشنبه سم نشي مظاهره به وکړي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو بیا ویل دي ک روان کال مرکز پارون ته غزیدلې سړک جوړ نشي له کابل سره به اړیکې قطع کړي. اته بجې او ډیر شته کې د لند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه تلفات اوښتي او دا مهال یې غړې په تیښته کې دي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پل هیڅ امکان نه ویني. افغان امنیتي چارواکي وایي د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې وسلوال طالبان د کوټې د شورا او بهرنیانو د سخت فشار لاندې جګړې ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د هرات ولایت په خوانی والی سید فضل الله وحیدی پرون جمعه په اسلام آباد کې ناصرګند وسلوالو تښتولې دي. پاکستان وایي په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشري د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. او د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به پر روان میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لاري زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او یو شمېر سیاسي فعالان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي د کابل د برښنا ستونزې هواره کړي. دوی د چمی پورس په یو غونډه کې خبرداري ورکړ کتر راتلونکو دوشنبه د ستونزو حل نشي نو مظاهره به وکړي. تر دونی مونږ یو ډیر وخت شو چې په بغلان کې له ازبکستانه د واردېدونکو برښنا ستنې نړول شوې دي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او سیاسي فعالان وایي د برښنا نشټوالي د کابل خاریانو په ورځني ژوند ناوړه اغیز کړی. دوی د جمعې پورس په یو خبري غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې ژر د ستونزو حل کړي. فیاض اعظمی چې د مدني او سیاسي فعالانو په استازیتوب خبرې کولې خبرداري ورکړ که د دوشنبه تروازې د ستونزو حل نشي نو په مظاهرو بلاس پوري کړي.
موږ ولسمشر غنی او عبدالله ته دا هوجار ورکړ چې که د کابل برق دوباره وصل نشي موږ به سرکو ته ولاړ شو او ته مدني تظاهرات وکړو.
ښاغلی اعظمی زیاته کړه چې د برېښنا د نشتوالي له امله په کابل کې غلاوې زیاتې شوې چې د کابل ښار امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی. شاوخوا دوه نیمې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان د ډنډیغوري ولسوالۍ اړوند په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برېښنا پایې ونړولې او کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان قطع کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیتي خوندي شي په بغلان کې د وارداتي برېښنا نړول شوي پایې به په 9 ساعتونو کې ترمیم کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي
که موږ ته د امنیتي ستونزه حل شي سل په سلو کې به موږ په هغه 2 ساعتو یا 9 ساعتو کې به موږ د کابل برېښنا نورماله کړو. موږ هېڅ ستونزه نه لرو. موږ خپله دې ته لیواله یو تر څو دغه ستونزه هر څومره چې زر کېږي حل شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه هم روان دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې پرمختګ شوی او په کم وخت کې به دا ستونزه حل شي.
په بغلان کې عملیات روان دي. زموږ عملیات خېبي او تصفیه روانه ده. مخالفینو ته تاوان رسیدلې ده. ډیر تسانی وژل شوی او ټپیان دي. مینونو ته انفجار هم ورکړل شوی دی. ان شاء الله دا مشکل په دې ډیر نږدې وختو کې حل شي. برق ستونزه ما هغه مینونو ته انفجار ورکړل شوی او عملیات ما هغه د برق ستونزه چې وا په مغی سیمه کې اوس متمرکز ده.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشرانو مدني فعالانو او اوسیدونکو ادعا وکړه چې په دغه ولایت کې د پیل شوي عملیاتو پر مهال ډیر تلفات ملکیانو ته اوښتي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت دغه ادعاوي به بنسټ ګڼي او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخه تجدید پاملرنه کوي.
په کابل کې مو د مدني ټولنې د یو اساسي په وینا واوریدل که تر دوشنبه د کابل ښار د برېښنا ستونزه حل نشي مظاهره به وکړي. بل لور ته د نورستان اوسیدونکو او ولایتي شورا ګواښ کړی که په راتلونکي کال کې د ولایت مرکز پارون ته غځېدلی سړک خیر نشي دوی به له مرکزي دولت سره اړیکې قطع کړي. په دې اړه له سیمې روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیرو 14 کالو کې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نړیوال لخوا سرکونه قیرشل پلونه او دولتي ودانۍ ورغول شوې، خو په نورستان کې تر اوسه 1 کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی. دوی وای تل ور سره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوی، او کچیرته په نوي کال کې فوائد امي وزارت نورستانیانو سره د سرک قیر کولو پاړه کړیش من عملی نکړي، نو دوی به د مظاهرو ترڅنګ کابل سره پریکون اعلان کړي.
دامه کچیر ته دا خبره کوي چې مونږ کار کوو نو کار وکړي، او کله کې نو د نورستان خلک نور دې ته مجبور شوي دي چې راشي ننګرهار ته یا لغمان ته وزي، لا شي ټول مرکز ته مظاهری وکړي او د خلکو نه خپل حقوق نور وغواړي او غریوان ته لاس واچي.
خلک وای د سرکونو د نشټوالي په وجه تر اوسه لویدیز او ختیز نورستان مرکز پارون څخه جلا پراته دي، او په ډیرو ستونزو د یادو ولسوالي خلک پارون ته تګ راتګ کوي. د نورستان ولایتي شورا هم خلکو سره د سرکونو د نشټوالي په اړه هم غږیده، او وای چې دوی سره تل ژمنې شوي خو هیڅ کله پرې عمل نه دی شوی. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پیندزوی وای که څه هم چې دوی سره د ټولګټو وزارت لخوا پارون ته د غزیدلی 45 کیلومتر سرک د قیر کولو ژمنه شوی، خو دوی پرې ډاډمن نه دي.
که څه کال پاخنه کې دا به د اخرنۍ زمونږ خبره وي چې ټول ولس بیا د حکومت په ضد کې وځي او بیا د حکومت په سره د هغوی سره پریکون اعلانې او نور به بیا د نورستان ولس د حکومت سره همکار نه وي.
خو د نورستان چارواکي بیا وایي چې دوی سره د سرک قیر کولو کلکه ژمنه شوي، او دوی ډاډه دي چې د سرک قیر کولو چارې به ډېرې زر پیل شي. د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی وایي
رئیس جمهور په مخ کې دا وعده شوی ده چې 45 کیلومتر د فواید عامل لارې خوښکې نورستان ولایت کې که چېرې هغه کار وشي انشاء الله رحمان صاحب مشکلات یا کوم د غوښتنې چې د خلکو یا ولایتي شورا لخوا واوسېږي هغې ته رسېدګي کوو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنې او ځنګل لرونکی ولایت دی چې د قیر سرک د نشتوالي تر څنګ پکې زیاتو سیمو ته سرکونه نه دي غځېدلي، او خلک اوس هم په پخو اوږدې او لستونزو ډکې لارې وهي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو. البته یادونه وکړم چې د اس ام اس تخنیکی سونز تر دې د منه حل شوی. د جرمني پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست راجر ویلیامسن چې په افغانستان کې بیلابیل خیریه پروژې تمویلولې او مرسته ورسره کوله وفات شو. ویلیامسن د افغانستان له داسې مینوالو څخه و چې د مرګ تر ساعته یې له افغانانو سره د مرستو پر بیلابیلو پروګرامونو غور کاوه. د څو ځلې افغانستان ته تللی و او د پاکو اوبو د څاګانو د کیندلو، ښوونځیو او کلینیکونو د جوړولو او د سواد زده کړې له پروژو سره یې له خپلو شخصي پیسو مرسته کړې وه. فرشته جلالزی راپور لري.
راجر ویلمسن په خپلو دوستانو کې د داس چا په توګه پیژندل شوی و چې له افغانستان سره یې مینه درلوده او د دې هیواد له خلکو سره یې دوامداري مرستې کولې. ازادي راډیو څو کاله وړاندې له ده سره په یوه مرکه کې پوښتنه ورڅخه کړې وه چې ولې له افغانستان سره دومره مینه پیدا شوه. دوی په ځواب کې ویلي وو: زما یو ملګری په 1970 میلادي کال کې افغانستان ته تللی و، او کله چې بیرته راغی د افغانستان دومره صفت یې راته وکړ چې ما هم د هیواد ته د تګ پریکړه وکړه. زه دوهم وار په 2015 میلادي کال کې افغانستان ته ولاړم او د افغانستان سفر په نوم کتاب مې ولیکل چې د نړۍ په بیلابیلو ژبو ترجمه شو او خپور شو. ما د خپل کتاب په اړه د خبرو لپاره بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل څو د افغانستان په اړه د خلکو ذهن روښانه شي. راجر ویلمسن په 1955 میلادي کال کې په جرمني کې زیږیدلی و. د ادبیاتو او فلسفې په اړه لوړې زده کړې کړې وې او د مونشن په پوهنتون کې وخت د ادبیاتو استاد و. دای په وروستیو لسو کلونو کې د افغانستان رضاکارې ښځې په نوم له یوې ټولنې سره مرسته کوله چې د جرمني هنرمندان او حتی د بالیوډ سینما هنرمندان به یې وربلل او په تیاتري نندارو کې افغانانو ته پیسې راغونډولې. د افغانستان له شوزو سره ډیر کومکونه کول. په جرمنی کې د دغه ټولنې مشر نادیا ناشر کریم ازادي راډیو ته وویل چې د راجر ولمسن په مرسته هر کال 10,000 افغانانو ته طبي خدمت کیږي، 4,000 زده کوونکي شونځي ته ځي، او 9,000 افغانانو ته د ټراک پاکي وب برابرې کړې دي.
پروفیسر ډاکټر روجر ولمسن دوست واقعي مردم افغانستان بود.
راجر ولمسن د افغانستان رښتینی دوست و. د تل هڅه کړې و چې په غربیانو کې د افغانستان په اړه مثبت نظر خپور شي. د دې مارکس موږ لپاره لوی خوشحالي ده.
گفته میتونیم که یک زایه بسیار کلان است و جوش خالی سر قلب ما.
په افغانستان کې د مرستې و پروژه چې راجر ولمسن مرسته ورسره کوله په غزنی کې د روشنی په نوم شوونځي دی. په دې شوونځي سر معلم خلیل الله جلالی وایي
دا مرکز غزنی د پلان سوم کا قرار درای مکتب امی ویلسن کومک میکه.
په پلان سی کې د شونځي څلور نیم زره زده کوونکو دي. راجر ولمسن با په چوکیو کتابونو د شونځي د کرایې په پیسو او د شونکو په ماشونو کې مرسته راسره کوله. زموږ شونکي او زده کوونکو د د مړینې د خبر په اوریدو ډیر خوشاله او مایوس دي.
معلمین او شاګردان کله کې مایوس شول او بسیار خفه شول.
راجر ولمسن سرطان او د دوشنبه په ورځ پروختون کې لنړی سترګې پټ کړې. دا سویل کې چې کله د مرګ په وستر کې پروت خپل دوستانو او خپلوانو ته وصیت کړی و چې د دې قبر ته د ګلانو ګډې نه وروړي، بلکې هغه پیسې دی له افغانو شته سره د مرستې پروګرامونو ته ورکړي.
نن د مازګر له 3 تر 5 بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. یو شمېر افغانان ګواښ کوي چې حکومت تړنګ شي. داسې تهدیدونه افغانانو ته څه عواقب لرلی شي؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره شریکوو. تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او خپل نظر له موږ سره، زموږ له میلمنو سره او زموږ له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. دا ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې 0999-203-1540. دا شمیره به بیا تکرار کړم، 0999-203-1540 او بل شمیره ده 0998-202-1550. یو ځل بیا 0998-202-1550. اوس هم د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. له همدې پروګرام سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. په پوره سات تاسو ته خبرونه لرو. زه احمد شیبر اجازه غواړم.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپل ماشونو یا نور ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نور ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لمړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د ماشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم. په ګډه به وورو.
السلام علیکم، زراول سلام علیکم، سلامونه د آزادۍ راتو ټول کارکونکو او ورزونکو ته وړاندې کوم. پس سلام، زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات ولایت د پیژرمن د ولسوالۍ مایوبه په اتش کې ته کې ټول اسکان د عمر او هغه وخت خپل شمه د لاس ورکړی دا تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د مایدینو رضان سره ونیسم او د مایدینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګال چې ورګم اولدار ته وایي چې دا قدمه د حقوق اوس بندې سره کېدو حکومت نه ورکوي کېږي. چې کوم مامورین ته وایي چې ته وایي چې موږ ته 5,000 یا 6,000 افغانۍ راکړي، پس سره هغه موږ ته نوی راجستر کړو، ستا راپور ورکړو و امنیت چې تا په لیست کې ونیسي، پس سره هغه کولای شو چې و تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وشي خو کولای شو، که پیسې نه وشي نشو کولای. نو زموږ بیچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس بلوک شو دې کوټې نه سره ډېره دولت معاش سره پاتې، زموږ چاره او زموږ علاج څه شي؟
وده د بل ټول ما ورینې خیره اله لره ما چې دا یو چې ماره کې یو لار شوونه دغه ما یمین چې پاتې دي خپل د عقص خه آسانه لار شوره وشي. وسلام
سلامونه نیکی هلی اخترامات آزادی راژیو مخترم اداری تاوندار انگی طول آقا و ریدون که تنسوب ماغا گوری عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کوي. موږ دا د شهیدینو او مجاهدینو مرشت دی او روژه نه دا د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بله کال پې باندې پوره کېږي. هیله لرم چې د ازما غل ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روژه نه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه هغوی ماشونه اخلي د مهدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او د الله اسرا کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه درکوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي. نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خښ احمدشاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله فامیل لرم. دغه دنیا کې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه څه کولی مزدوري یو ستانه بل یې موږ نه څه کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور سره اخېستی یو پلار سره اخېستی یو هر چا په سره اخېستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معاهدینو ته مننه کوو سلامت اوسې.
سلام علیکم جازادۍ راډیو کار کوونکو او روزونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبیح الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معاهدینو ماشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې دا زموږ معاهدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بلې زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي هغه دا زموږ په سر باندې نور مشران خوري. زما د ورور مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام ده
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. محترمه زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کار ته لري. هیله کوم چې دغه کارتون والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څومره پیسې اخېستي هغه په بازګشت کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخېستي دي او په بړستن کښې مړه شوي دي. په بړستن کښې نه چا وژلي نه هېڅ شی پې نه دي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ د قرآن خاطر وکړئ د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولا وسنجي او په خپله د کار نظارت وکړي او که بل چا ته یواله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي هغوی بیا هم دغسې کېږي. نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونه والا ځان ته را وغواړي او هماغه ته راجستر کړي نوم یې ولیکي یو کار ته را ورکړي او غواړي چې زما شې واخله او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې ماشونه اخېستي دي او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس دا پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راماجر شوي یو لوګر ته او زمونږ دا غوښتنه ده چې مونږ د خود مرکز د معاهدینو معاش ځنډول شوی. دا درې میاشتې کېږي چې مونږ ته معاهدینو معاش نه درکړل شوی. سخت ژمی ده د سختو مشکلاتو سره ټولې مرکز ورسوي.
هلو السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت مرکز سینک اوسېدونکی یم.
وعلیکم السلام ګران دوست، تاسو او د نور غو اوریدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولې دي، پیغامونه مخبره کړه، خو موږ ډیره هڅه وکړه چې د غستونز د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولین وزارت سره شریکو، خو له ډیرو هڅو سره سره له بده مرغه ونتوانیدو چې دا غوی خبرګون واخلو، خو د ژمنه در سره کوم چې پراتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسولین پیدا کو او تاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغه نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اوریدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړي دي.
الو السلام علیکم، زه خپل پیغام د لپاره تاسو ته پریږدم. زما د غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه ته کې د خپل ځکه دي تاکي دغه یو باسي دا چې د ټول خلک په لخت د دستو باندې غوږی پرګرځولې د حکومت ځکه د شرایط خلک پرګرځولې یو ځما د بل ځما په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام
دغه مدا غبي وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان د باندې کې زه د غوړک د شکاریا زکلي څخه فاصله په تماس یم. دغه جنگونه دي تکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړی د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ځغاسته شنو مشتاوانونه کاشکي بیا چرته کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه خدمت دغه غوښتنه ده چې موږ سره غټ کومه کوسي ورور یا را شوکی یا ټول کې نو زه دغه حکومت څخه دغه هیل لرم چورون زمر سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پات دي کورونه مو پات دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه خبرو راکښم پات دي کور مو پات دي د بل په کلی کې پراته دي شوره درازو د شپې زو زمر سره د غټ همکاري وسی ورور د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دي.
علي السلام علیکم، ذات اولاد صدام د زابل ولایت څخه پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې نور تا چې په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت ملت نور مزیروي.
الو زما سلامونه واورې، زما محمد امان د باباجي څخه تاسو ته در کوم. د غزما کورونه د دغه چارواکو څخه ډک دي، زما د کارمان صاحب څخه نوې راغلي دي. دا غزما پیغام دی دا غدی از موږ روز خو واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر پازا کی موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مرزي باندې اختای موږ کورونو څخه خني ولي دي دوی د موږ د کورو څخه یا وو خپل ځایوت د ځانونه جوړ کی چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا د عملیات وکي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونو موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایوت ته ولاړ شو موږ دغه کله او ارزو ده د غزمه پیغام ورسوي چې یا عملیات وکي یا د چارواکي زموږ د کور څخه وباسه ورسلام غره.
بل السلام علیکم، بعد السلام ز د زادې راډیو ټول کا کوم السلام نو وایم سلامو بیا خواته ز د روزګان ولایت حوت ول سوال د ترتالیه د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان دا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته دا سالاتې زموږ سالاتې نه دي خبر راځي چې زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړه کړه بل او تا بیا پوسټ طالبان نیول دي بیا راس بیا اسکر وخی تکیه نو زما غوښتنه دا ده چې موږ په حالاتې ځان خبر کې بیا د زموږ وطن ته چرسي په کلو کې ولې په سندخانه کې دی ګرځي زما دا غوښتنه ده. بعد السلام و سلام.
مننه وروره استاسو رغم واوریدای د ازادي رادیو تل هڅه کړی چې استاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو پاړه موږ روز مره راپورونه او مرکې لرو چې کتا سي د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کینو خامخاب د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او د خپل دلایل لري. یو شمېر نور دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدل د مونږه په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولست تر نه په عذاب ده. څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچي قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سره شریک ده د ورځې 5000 3000 10000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته مرکزي او د دولتي لغټو پوسټونو نه د ماده خواهش ده دغه دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې منی کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې و سلام د ماده پیغام ټول ولپلو چارواکو ته وایا السلام علیکم.
آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مګر هم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر معارف نه هیله من دي چې د خلکو حقوق ریاکه آزادی راډیو د ټول معارف یله منده چې دا مشکل وزیر معرفت په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرفت کې وایي چې کړي هغه خو ورنه کړ مګر ما هم حقوق د معلمینو طرف وو په خو لاندې دی یله منده چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای ته مو
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام رسولی دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو ترڅو په ګډه یو شی راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تربیه پر خدای سپارم. علام ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.